Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم نن سه شنبه ده د 14 کال د تلې میزان ولسمه د 2023 کال د اکتوبر اتمه پیل په خبرونو باندې کوو د ستر صلیب نړیوالې کمیټې افغاني سرې میاشت ټولنې ته 14 امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سرې میاشت ټولنې پرون په خبر پاڼه کې ویلي د ستر صلیب نړیوالې کمیټې له لوري دوی ته په 14 سپارل شو امبولانسونو کې یو له ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پاڼه کې ویل شوی د امبولانسونو به د افغاني سرې میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداري ورکوي د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردک او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي مترو ترمنځ وي د شنبې پر ورځ د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لږ تر لږه یو تن مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2023 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د اتو میلیونو 900,000 ډالرو په ارزښت 900,000 لیتره پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 300,000 ډالرو په ارزښت 9,300 لیتره پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې د غیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو چارواکو سره پر دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړې خونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده له ازادي رادیو خبرونو ته غوښتنه د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرائیل په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې اسرائیل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوی توغندي تعقیب کړي د اسرائیل پوځ ویلي لزمه کې څخه ځمکې ته د توغندي د وشتلو په سبب د اسرائیل په مرکزی سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلې او اوسیدونکي پټنځایونو ته تللي په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربندې شېبې لري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي دی وی تخنیکی ستونزې له کبله دا پیښه شوې له سیدنی تر جاپان د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 40 دقیقې د مسافرو مخ ته په وړو ټلویزیونو کې د داریو فلم نندارې ته وړاندې شوی او هیڅ نه شو بدلولای ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوی وو دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر 15 کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخولو منع ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې د ښځو د نړیوال شل اوریز جام سیالي چې په متحده عربی مراتو کې روانې دي تیرې اونۍ د پنځمه پر سپیل شوې او د اکتوبر په 16 پای ته رسیدي د ازادي رادیو خبرونه اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې او اوریو خبرونه التم کتلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې په افغانستان او پاکستان کې سږ کال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي. په دواړو هیوادو کې د سږ کال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوي. علتونه یې څه کیدای شي؟
خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغۍ د اضرارو په هکله نسبتا کم دی. په انسان کې کندهار پوځ کې او د پاکستان کې بلوچستان کې او قبایلي سیمې
د ایران تاسو رپورټ لرو چې د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بیا اسناد افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګولې ده. دا رپورټ هم درته خبرو چې ټاکل شوې راتلونکي جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لوی جرګه جوړه شي.
د جرګه قواسي هم کیږي پر د خپل ولسی زور او فش پرشر خبره ده. پاوې اسلام آباد کې پښتانه ناس کو هم صدا حکومت په اجازه د ریاست په اجازه نه ونداس اوس بدا کتل چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي. په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایروس پکې له منځه نه تللی. د دې دلیل څه دی؟ تفصیل به له اسمت ساروان په دغه رپورت کې واورو.
راپورونه ښیي چې سږکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. سږ کال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي. په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت څلور چنده زیات دی. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه وري د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزارن ویروس اخته شوي دي. دغه نوښتېرونه په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان ګزارن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو. په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2024 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. پر دې سربیره د ګزارن و پیښې په سند ایالت، دوی په خیبر پښتونخوا او یو پیښه په پنجاب ایالت او پلازمینې اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پیښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا ناامنی او د ځینو کورنیو له لوري د خپل ماشومانو د نو واکسین کولو لکبله د پولیو پیښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمزکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام په خوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېریدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغي پوران دي د واکسیناسیون کمپاینونه تر سره کیږي. د هغو کیفیت ډېر خنه دی پاتې سوی په خوا کې. د دې تر څنګه د خلکو پوهاوی دی واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغي دی اضرارو په هکله نسبتا کم دی. په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیره په افغانستان کې کندهار پوځ کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلي سیمې دا هغه سیمې دي چې په هوا یې پکې کافی نه ده.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په 4 سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګزارن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼي پر سر د طالبانو د حکومت مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښت اوښ تیر میاشت ویلی و چې په اگست میاشت کې د کابل کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس 15 موهیتی نمونه موندلې وي. روغتیا پالان وایي چې پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغي وشکوري. هغوی ټینګار کوي چې تر 15 کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بیا اسناد افغان کډوالو پر استوګنی بندیز لګولای دی. د ایران په دغه ښار کې ځینې میشت افغان کډوال دغه موضوع تاییدوي او وایي دا اقدام ژوند په یاد واد کې لننګونو سره مخ کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د ایران د تایبات ښار څارنوال حجت صدیقی په دغه ښار کې د قانوني او بیا اسناد افغان کډوالو پر استوګنه بندیز لګولای او پر دوی د هر ډول معاملو کور کرای کولو او پلور بندولو اعلان کړای دی. حجت صدیقی د شنبې په ورځ د ایران له ایرنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي چې څارونکو د سکاو د تایبات ښار د جایدادونو له سلاکارانو سره پرله پسې ناستې ترسره کړې دي. نوموړي دې ته په اشاره چې په سرحدي ښارونو کې پر قانوني یا بې اسناد بهرنیو وګړو باندې د استوګنې کورونو خرڅولو یا کرایې ورکولو او آن د هغوی پر استوګنه بندیز لګیدلی، ویلي چې د کورونو مالکان په هیڅ ډول خپل کورونه د افغان قانوني یا بې اسناد وګړو ته پکرای نسی ورکولای او یا هم پر نسی پلورلای. او په خبره کې چیرې لدی امر نه چا سرغړونه وکړه، له هغوی او د جایدادونو له سلاکارانو سره به قانوني چلند وسی. نو موړي سیاته کړي د تپکتو چې افغانستان تایبات او دوغرون سرحدي سیمو ته نږدې دی، دغه سیمه ته د خراسان رضوی ولایت نور سیمو په پرتله د افغانانو تګ راتک زیات دی. ویل کیږي چې دغه ښار د ایران له مشهد نه د 225 کیلومتره په لری واټان کې پروت دی. بلخوا په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال د دې موضوع د تاییدولو تر څنګ وایي چې دغه چارې په یاد هیواد کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د ایران په تایبات سیمه کې میشت افغان کډوال منګل ازادي راډیو ته وویل
کډوالۍ منطقې تایبات دستور دادن که هیچ افغانی حق تردد دیگر ندارد.
د تابعیت د سیمی خاروالی امر کړی چې هیچ افغان نور د تردد حق نه لري او باید خپل هیواد ته ولاړ شي. مونږ نور نشو کولای چې کورونه ونیسو. له دې مخکې مو د دوستانو آشنا په واسطه کړای شوی چې یو کور پیدا کړو، خو اوس یې نشو کولای. ورځ په ورځ مو ستونزې ډېریږي.
په دې ښار کې بل میشت افغان کډوال چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، هم ازادي راډیو ته وویل
کسانی که غیر قانونی آمدن از افغانستان مدارکی که ندارن به اونا خانه دادن نمیشن.
هغه کسان چې له افغانستان په ناقانونه توګه راغلي په هیڅ صورت ورته کورونه نه ورکول کیږي. که څوک کورونه ورکړي لوړې جریمې پرې لګول کیږي. اوس د افغانانو اندېښنې تر پخوا هم ډېرې شوې دي.
بلخوا ځینې ایرانی رسنیو د ایران د داخلي چارو کمیسیون په حواله بهرنۍ وګړو ته د منظموالي طرحې جوړولو د څېړلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه کمیسیون اعلان کړی چې له دې وروسته په ایران کې بهرنۍ وګړو ته دایمي اقامه هم نه ورکول کیږي. د دغه کمیسیون ویاند ویلي د دغه طرحې له مخې به لنډمهالو اقامو کې یو کلنه، درې کلنه او احتمالا وکلنې اقامې هم پکې شاملې وي. د ایران د انتظامي ځواکونو قمندان احمد رضا رادان ویلي چې تر اوسه له ایرانه 150 زیات کډوال ایستل شوي چې دا شمیر به تر روان لمریز کال تر پایه پورې 2 میلیونو ته ورسیږي. د نوموړي په خبره روان کال له 500 زیات ناقانونه کډوال نیول شوي او له ایرانه شړل شوي دي او دغه راز 250 نور بهرني وګړي بیا په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د ایران حکومت ډېر کله د بهرنیو وګړو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال شول او د هغو معلوماتو له مخې چې 13 میاشتې ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ پر پاڼه خبر سوی، دا محل 8.3 میلیون افغان کډوال په ایران کې میشت دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ازادي رادیو ته غواګیت ټاکل شوې راتلونکو جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لوی جرګه جوړه شي. خدا په داسال کې د پاکستان مرکزی حکومت د دې جرګې په درشل کې د هغې پر ربلون کی غورزنګ پښتون ژغورنی غورزنګ بندیز لګولې ده. دا بندیز د پښتون ژغورنی غورزنګ مشرانو او غړي له وینا او غوندو منع کوي. نو په داس شرایطو کې به آیا دا جرګه لا هم جوړ شي؟ اسمت ساروانه او په دې اړه نور جزئیات.
روسلدی چې د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنی غورزنګ د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس بندیز ولګاوه، په دې اړه پښتني کیږي چې دغه غورزنګ له لوري د اکتوبر په 11مه یعنی د روانې جمعې د ورځې د جرګې برخلیک به څنګه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په یو حکم کې ویلي چې دغه هیواد مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنی غورزنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولې او امنیت ته زیان لري. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د حکومت پریکړه ظالمانه وبلله او ویل چې دوی تل د عدم تشدد لاري په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. د چارو ځینی کتون کې وایي چې پر پښتون ژغورنی غورزنګ دا بندیزونه وروسته له هغه ولګول شول چې د غورزنګ د قومي عدالت په نوم جرګه وبلله. د راپورونو له مخې پولیسو تر دې باندې هم څو ځلې د جرګې په ځای کې پر راټولو شویو خلکو اوښلن غاز شیندلی او خیمې ورسوځولې دي. نو آیا له دې سره سره به جرګه جوړه شي؟ په کوټه کې د حقوقي چارو کارپو هماین کاسی د جرګې جوړیدا په هغه کې د ولس له ګډون او خبرګون سره تړلې بولی.
د پابندۍ پرواله کېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کړې دي خلاف څه کریک ډاون کوي. عدالتونو کې چې کوم ریلیف فرمولا ویدلی هغه به لږ مشکله سي کنه لږ بګران سي. د جرګه خوباسي هم کې پر د خدای ولسی زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناس کو هم صدا حکومت کو اجازه د ریاست په اجازه نه ونده اوس به دا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه.
په همدې حال کې پرون د شمالي وزیرستان د اوتمنزو قومي جرګې د پښتون ژغورنی غورزنګ له لوري په اعلان شوی جرګه کې د ګډون لپاره خپل احتجاج پایته ورساوه. دوی له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د امنیت په اړه د حکومتي ژبنو د نه پوره کېدو پر ضد احتجاج پیل کړی وو او د میرانشاه او غلام خان تجارتي لارې تړلې وه. د اوتمنزو جرګې مشر مولانا بیت الله خبری غونډې ته وویل چې دوی اعلان کوي چې د اکتوبر د 11مې په جرګه کې به په ډلیز ډول ګډون وکړي. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور احمد پښتین ورمشپه د پاکستان د حکومت له لوري پر پښتون ژغورنی غورزنګ د بندیز په اړه د ایکس پی یو سپیس کې وویل چې حکومت اخیری حد ته ټوپ اچولې.
د بیل لګول څه آسان نه ده، د بین لګول انتهایی مشکل پروسس دی. شپه کاله دوی د خواهش لرل چې ویل غوړو خو چې اوس چې جرګه را نږدې شوه دوی هغه اخیری ځای ته ټوپ کړل کنه، بهخي اخیری ځای ته ټوپ کړل. دا بین معنی ډایرکټ اعلان جنگ دی چې ستا خلاف بس جنگ کوم کنه. دوی دا راتول نو دا دوی چې اخیری ځای ته ټوپ کړل صرف د دې یو شي نه تاسو اندازه ولګوي چې د دغه جرګې څومره زور.
د پېښور ستري محکمې د دې درې ورځې جرګې جوړېدو ته اجازه ورکړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په پښتون ژغورنی غورزنګ بندیز غندلې او له حکومتي غوښتنې چې د بندیز پریکړه بیرته واخلي. کمیسون د اکتوبر پښپښمه پر خپل رسمي اکسپانل لیکلی چې پی ټی ایم هیڅ کله د تشدد کار نه دی اخیستی او د خپل غوښتنو لپاره د قانون په چوکاټ کې مبارزه کوي. کمیسون دا هم ویلي چې د پښتون ژغورنی غورزنګ د اساسي قانون پر اساس د خپل هدفونو خبره کړي، نو د بندیز لګولو جواز نشته.
ل خبرونو ور اخوا
وربشو کندار ته د کندارو سیدونکو د تیلو د کیفیت د خرابوالي څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغه واده گاونډي هیوادونو ته قاچاقیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه دي چې ایرانی تیل ورته قاچاقیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لزګونه ټانکره تیل چې بي کیفیت وو بیرته ایران ته مسترد کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندهار وسیدونکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکو له وردی مدیرایي سي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایتو ته جدي تخنیکی زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابيږي. شمس د کندهار یو سیدونکو وای خراب تیل نه یوازې د موټر او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پله و هم د وسایتو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسکلان یا شم موټران روان کړی پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل کله چې مستری ته ورول راغه مستورور تر لزر 15000 14000 همداسې ډیر نور پیسو پر وایشي پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو داده چې د تیل کیفیت پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماستندر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمتوګه وڅیړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کړ د خراب سیوی د مستریانو ته چې اکثره وخت واسه د انڅه په سیوی دی تیل خراب دی. نو د دولت څخه مغوښتنه دغه د چې دغه سی اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي پر لوی سر باندې ستنه وسله د تیلو چې د څنګه تیل چې څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وايي هر ورځ یو ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایتو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزې خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزې پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي.
او تاکي دوه موټر درې موټر دغه تیل داسې راځي خراب یا پاسنګان باندې یا ماشینان خراب کړي نور نو کې سړی کړی د دې چې مقصد د تیلو سړی راوړس کی
د بی کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سمتوګه کار کولو ته پرېږدي چې لامل یې وسایت زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات سی یو ته مشتاسي ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي زیاتو ناروغي سبب سي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامسته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغي رامسته کی او کولای شي چې مختلف ډول کانسرونه رامسته کی.
او مغشتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نور ماستندر ادارې نظر واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې د چې ایرانی چارواکو تر جوړاندې ویل و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد غاونډوي هیوادونو ته قاچا کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي و چې ایرانی تیل ورته قاچا کیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بی کیفیت بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو ته غوښتست وو سورزو کونړ ته د مناګي برېښنا کوټ چې نږدې 12 کال وړاندې د جوړولو چارې د پیج پر سین پیل شوې ویلام د برېښنا د تولید جوګانه د وخت حکومتي چاروکو او د امین کاپیسا ودانی شرکت مسولینو ژمنه کړې و چې د 2.1 میگاوات برېښنا تولیدونکي یاد برېښنا کوټ به څلور کالو کې جوړ کړي. د بازار او حکومتي دفترونو سره بیره د زرګونو تورتم کورونه رڼا کړي خو هغه ژمنه لا نه ده پوره شوې. برېښنا کوټ ته نه میلیون او اته لک امریکایی ډالر څنګه شویو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ مرکز صدآباد او شاوخوا سیمو سیدون کې وای د مناګي برېښنا کوټ پوری تړلې ټولې هلې په ناهلی بدلی شوې دي. د دوی په وینا د یاد برېښنا کوټ لپاره نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو، خو د برېښنا کوټ ویاله کمزوري جوړه شوې او همداراس پکې غیر معیاري وسایل لګول شوي چې سر لوسه یې په زیاتو ځایونو کې ویاله ویجاړه شوې او هم یې ماشینونه له کاره لوېدلې دي. د اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو احسان الله او ګلرحمن ازادي راډیو ته وویل
د دغه فابریکې دغه ماشینونه کوم تخنیکی ستونزه هم لري چې تر دې دمه لا هم د فعالیت کم ترک نه لیدل کیږي، او دغه کم کانال چې د دې لپاره جوړ شوی دی د بی کیفیت دی، خراب جوړ شوی دی، مغه ډیزاین او کم په طرح کې چې څه ول دی غړول نه جوړ شوی، لا هم موږ یقین نه لرو چې دا برق به راشي سرآباد خار به روښانه شي.
مقصد دا دی چې چا اساسي کار نه دی کله واسي بس دوړو پوز یې خیده کې چې ته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنۍ ته ورکړي شي او خلک به ترې مستفید وي.
کونړین وای دوه کاله په پوره کې دوه دي چې سرپرست حکومت د امین کاپیسا ودانیز شرکت څخه قرارداد اخستی او ټولې چارې برېښنا شرکت ته سپارلې، ماشینونه یې سپړلې، خو لا هم د یادو وسایلو د فعالیت نه کولو او زر خرابېدو لامل او زینه ندی مندلی. دوی وای د تیر اوسنی حکومت زندانی او چارو او د برېښنا نشټوالي هټیوال د کورونو خاوندان او په برېښنایي وسایلو کارکونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. عبدالرحمن
ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشټن د ډیر مشکلاتو سره اخته دي، کارونه ټول خراب شوی دي.
یو انجینر چې په خای د مناګي برېښنا کوټ په ودانیزو چارو کې کار کولو په راپور کې د نوم او غږ نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل پر بند کارونو له پیل څخه د جمهوریت تر پرزیدو پورې چارواکو، قومي مشرانو، یو شمیر وکیلانو، وسلوالو کسانو او هر چا ترې د خپل زور په اندازه وهنه کړې ده، او هم دا لامل دی چې ویاله او پکې لګیدلې وسایل کمزوري دي او اوس څوک د جوړولو او ترمیم په چل نه پوهیږي. کونړین له سرپرست حکومت غواړي چې برېښنا شرکت ته دي دنده وسپاري څو د مناګي په برېښنا کوټ کې شته وارز معلوم او د رغولو هڅې توندې کړي. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې وه چې فابریکه یې د وارزو معلومولو لپاره سپړلې ده او ډېر زر به یې د ترمیم چارې پیل شي. د یادونې ده چې د یاد برېښنا کوټ د جوړولو ول چارې په 2013 کال کې د نږدې 100 میلیون امریکایي ډالرو په پانګه پیل شوی وي، او ژمنه شوی و چې کارونه به په 2013 کې بشپړ شي او 2.1 میگاوات برېښنا به تولید کړي. دا د 2014 کال هم په ختمېدو دی، خو لا هم د مناګي برېښنا کوټ وران ویجاړ پروت دی او خلک یې فعالېدو او د تورتم کورونو روخانه کې دوته لستون زو ډکه شپې ورځې تیروي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په اوریدل شي. همدارنګه د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د اوریدو وړ دي. اوس هم ورزو اورزګان ته د اورزګان ولایت کاروانګر وایي سکالې په هر برخه کې حاصلات زیانمن شوي او په هیڅ برخه کې حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري، دوی د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
دا د څلورشت کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبولو بوخت دی. دی د ترینکوټ شاراړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکی دی او سشکالې پر خپل شاوخوا لس جریب ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی و. نوموړی وایي سشکالې د خپل ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه ویوړل ول زما خپل کښت یې وی مخکې په بل کال یې وخورواره غنم وکړل. شاشکان می ودانی نیم نه دینه غولې مکمل ویو یا وب پرواو شته لاندې کله ویو له داسې بیا وخت بارانو نو وسول دلته غنم تلو لې دې د یو شل شپې مخته بارانو نو شروع وسول وکد با سود د ورو غاړي اکثر ول چې ویو له ودا خبره سید یا رغوان می جه خست چا و هغه ویو له ما د ضرورت په غاړه کې زکوه ورو ته نږدې واغه چې واغه ورو ویو نه می جه خست.
راز محمد وای د دې فسیمه کې د هر یو بزګر کښت د غهلات تر رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات له لاسه ورکړي. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریمه باندې لانه وتله. غنمان بیخي شش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونه باندې حاصلات پر دریمه یې سه کمبوت وکړي. بخواد نخرواره کوله شپږه وکړه. عامل بارانونه دغه پسرلی کې د اخیری بارانونه سو بعد ژلی و دغه توپانونه و دغه زله ختم کړ. موږ د حکومت سره بعد موږ ته بندونه جوړ سي. موږ ته وبز ذخیره سي د سوزبر د پاره د پسلونو مداغی ته باس ولاړه دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغه بلاړي سي توانونه ورسې. موږ ته ورسې خساریه ګټه نور